سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبرونه کې درته خبرونه راپورونه او تحلیلونه لرو خو پایلې به په لنډو خبرونو وکړو د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو شاور اندېښنه ښودلې مل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکه د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیکو اړیکو څخه سرغړونه بللې وه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس به په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي په غزنی کې د وی خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی په غزنی کې نڅرګند وسلوالو دی وی خصوصي رادیو مسول تختولې او لوهلو ډبول ورسته په وی لری سیمه کې غرسولې دی د تختول شوی خبريال پلاروي تختونکو کسانو په لنګی درې شوی اغوستې او توري خولې پر سروي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانه پیدا او د قانون منګولته وسپاري دغه پیخه په داسې محل کې رامنځته کیږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي د ترکیې د برچلونې او حمل نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیل د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته 1 میلیون ټنه غله دانه صادر کړې ده د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم پکې ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بنادرو د غله دانو صادرات په ټپه ولاړ وه او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه لوبا د دوبی په سټډیوم کې وشوه هند پاکستان د یوسل اتتسلوي خموند هدف په روستي او رکی پوره کړ د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره وي افغانستان خپل اوله لوبه له سریلانکا په لوی توپیر وګټله وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د نړیوالو اندېښنې او د افغان ولس بد اقتصادي وضعیت
دغه د پاره راوځم چې یو شی کې پیدا شو بیا دغه غرمې ولې ماشان د پاره یو شی په واخ یا نو سیر ولا یو مسلمان د لور مې د نو کې په ځی یو شی وکړي
د مل یعقوب مجاهد څرګندونو ته د پاکستان خبرګون خو کارپوهان بیا دغه څرګندونو ته بل زاوی ګوري
زما دالی دادی مل یعقوب باوجود د کومه کومه مول شاید خلک فکر کوي د پاکستان یو نو پاکستان تر ډیر څنګه نه دی او سره شیر نه لري نو دا هغه تصویر په دلودلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په وانان زیات
کونړ کې ماشومین جونې د خوانزي په ځای د کور اړتیا پوره کوي
پورو مشکل دی راته نو څه کوم څه وړي دي مرته مې په خپل ځم دراسم په خپل ښکار وګورم
په نورو مهمه او رسته او مسایلو هم تم کیګو ملتیا مو کړې
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال قربانیم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده رامیز اکبروف له سپونتک اژانس سره مرکه کې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورس تر بلې خرابېږي اخو ګڼ شمیر افغانان د خپل بد اقتصادي وضعیت او سخت ژوند کې سکوي جزئیات په دې راپور کې ووري
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې ژوند کوي چیرې چې لاله وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی دا د یوې 15 کسیزې یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي
دغه د پاره راوځم چې یو شی کې پیدا شو بیا دغه غرمې ولې ماشان د پاره یو شی په واخ یا نو سیر ولا یو مسلمان د لور مې د نو کې په ځیو شی یو کې بیا لاسه ته ونیس او خو تر اوسه شی ولا کډوک ما چې تلې دي شی مې نه تلې ورور
همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړې. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مرسیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک آژانس سره خپل مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هیواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې، له څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوای په تیرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړې، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي، شمېر یې د دله قوله 25 میلیونه دی. وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوای روان او تیره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیغ په نیغ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې وه. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یو اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترګري هر بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره دي د نړیوال او ژمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګ په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړي دي، هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د تراګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په درېمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندولو ژور اندېښنه ښودلې وه. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بی پلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. همدا موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیکو اصول څخه سرغړونه بللې وه. په دې اړه مو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ماون حکمت اعظمي سره خبرې کړې او د هغوی نظر مو راخیستی دی.
ګوري د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په طالبانو کې ډېر محدود افراد دي، یو دوه یو پکې ملا یعقوب دی، بل ملا برادر دی چې ګویا دی پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري، او د دغه تویر په درلودلو سره دوی غواړي چې دا څرګندونې وکړي او ځان ثابت کړي چې واقعا موږ د پاکستان سره ښه اړیکې نه لرو یا د پاکستان په دپاره مثبت فکر نه لرو، او د مخالفت په خاطر موږ دا خبري اعتراض کوو، او دا ثابتول غواړي چې دا کله د دوی برخه طالبان د پاکستان یو نوع استقلالیت دی. نو مګر د طالبانو اکثر مشران، رهبران، حتی ځانونه مخالفین ګړي د پاکستان، داغي فامیلونه، داغي طالبان، داغي ډېر څه په پاکستان کې دي سرمایه ګذاري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره جرأت وکولی چې په واقعي معنا د پاکستان مخالفت. زما تحلیل دا دی ملا یعقوب، باوجود د کومه کې مې وویل شاید خلک فکر کوي چې د پاکستان یو نو پاکستان تر ډېر دغه نه دی ورسره ښه اړیکې نه لري، نو دا هغه تصویر په درلودلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات. مګر زما تحلیل دا دی چې افغانان باید خپل اساسي دښمن وپېژني چې هغه پاکستان دی، او د هغه په وړاندې باید یو قوي موقف اختیار دا چې هر څوک وي، او همدغه پاکستان و چې طالبان ته شل کاله همکاري ورسره کول چې د نظام پر وړاندې وجنګېږي، د اوس د امریکا سره همکاري کوي چې خپل هوایي حریم د پاکستان هوایي حریم او خاوره د طالبانو پر ضد باندې استفاده کړي. نو زه فکر کوم طالبان باید دا وکړي چې سیاست څه دی او خپل ملي منافع څنګه تعریف کړي او د هغې دپاره څنګه کار وکړي لکه پاکستان چې کوي. نو زه فکر کوم دا سرګردونې یو نوه په اوس کې چې زه ګورم په سطحي شکل دا دومره مهمې په دې نه دي، چونکې که ملا یعقوب په واقعیت سره یعنی فرض کړو چې په واقعي د اطارات د سرګندونې د فکر دي، مګر بیا هم ملا یعقوب په طالبانو کې هغه اصلي یا هغه یوازینی فیصله کوونکی نه دی. په طالبانو په تاریخ کې
اشاره وکړم هغه دا چې د بل یعقوب څرګندونې د دې لپاره په د پاکستان ضد دي چې دوی اما افکار د طالبانو په ګټه باندې تحریک کړي، هدف دا ده.
بله، زما فکر دا دی چې د بل یعقوب وړي چې خپل تصویر ثابت کړي چې استقلالیت لرم او د پاکستان پر وړاندې، چونکې په افغانستان کې چې هر څوک د افغانستان دښمن یا پاکستان ته توندې خبرې کوي، تیز خبرې کوي، افغانان یې طبعا خوښوي، نو دوی غواړي چې محبوبیت پیدا کړي نه تنها په خپلو صفوفو په طالبانو کې بلکې په افغان ولس کې. نو مګر زه دا وایم چې باید د ملا یعقوب هغه رابطه د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې هغه د یېره ونه ایستل شي. دا اکثر طالبان رهبران د هغوی فامیلونه په پاکستان کې دي، مګر زما اساسي نقطه دا هم ده چې که ملا یعقوب هر څومره توندي او ترخي خبرې پاکستان ته وکړي، مګر طالبانو مشران اوس هم پاکستان ته غوږ دي، بالخصوص اخني شبکې.
عزیزي صاحب، هدف دا ده چې یوازې د دغې څرګندونو د لارې طالب چارواکي غواړي چې عامه افکار د ځان په طرف جلب کړي، نو دلته خپل افغان ولس څه په کار دي چې دوی باید په دې برخه کې څه امادګیانې ولري؟
زه فکر کوم افغان ولس دې ته ګوري چې طالبان په عمل کې څه کوي. طالبان څومره د پاکستان تر تاثیر لاندې دي، د افغانستان پالیسي څومره پاکستان کنټرولوي، د افغانستان په خاوره کې پاکستان څومره مداخله کوي. نو زه فکر کوم تر څرګندونو عمل ډېر مهم دی. طالبان که واقعا غواړي چې دوی وښيي چې دوی د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي، باید داسې هغه څه چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي باید هغې لاسنیوی وکړي، چې زه فکر کوم افغان ولس په هغه باندې ډېر شو فیصله کولای شي نسبت به دې چې اظهارات د وګړو اظهارات وکړو.
ډېر زیات
دا یو شیم غواړم اضافه کړم. افغان ولس فکر کوم په داسې څرګندونو شاید ونه غولېږي عمل ته وګوري. بله،
د سولې او جنگ د انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمی و چې د ملا مجاهد څرګندونو ته د پاکستان د خبرګون په اړه مختصر خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ سړکانو لسوالۍ اړوند د شونګری درې اوسیدونکي وایي د سکلو اوبو جوړ شوی پاپسي کمې د پاکستاني ځواکونو توپونو ویجاړ کړی او د اوبو د نشتون له ستونزو سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شاوخوا تکلن سلما زیړ رنګ جامې پر تن کړي، شنیش لیدلې پلاستیکي چپړې په پخو دي، له اوبو ډک سپین دیچکې پر سر کړي او له تیګو په ډک لاره کور ته روانه ده. د هغې په خبره چې هر ورځ په خوړ کې له راخوټ کېدونکي چینې څخه کور ته د اوبو پر وړلو ساعتونه تیروي او هم دا سبب دی چې له ښوونځي او سبق پاتې ده. یا د چینې ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي، بلکه غټان هم له همدې چینی او بوړی. څوک چې موټر لاسی کراچی یا بارودون کې حیوانات لري هغه بیا اوبه لګی پاسانه کورونو ترسوي. خود سلما پسیر غریب او بې وسه کورنۍ په لار کې ډېر ستونزې ګالي. 50 کلن فقیر الله د شونکړې درې قومي مشر دی. وايي دوی ته په خا د سخلو پاکو بو په پونه غزول شوی وو چې د یو وخت لپاره له وسنۍ وستونزو خلاصو. ماشومان به په خپل وخت خونځیو تتلل او دوی به خپل کارونو ته. خو دا سانتیای هم پاکستانی وسواکونو په توپچی بریدونو کې ویجاړ کړه.
موږ دا مشکل لسیا بچ پیپس کین کار مونږ ته شویو او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولې براتللې او پاغي ویجاړ شوې ده. زمنګ ماشومان چې دی وس لره لره ځین نو براوړي د مدرسې نه وتی دي، مرتب نه وتی دي. هغه چې واتل سه بجو پورې براوړي چې راش چې برا پورې کی د مدرسې او د مرتب وخت ته دی. دغه چینو په مونږ سکو او دغه کې د سيدي لقایر سيدي نو هغه ماشومان زمنګ په قسم قسم د مارو باندې اختري.
د شونکړې درې وسیدونکو له طالب چارواکو او خیری ټولنو غواړي چې ورته د سخلو پاکو بو اسانته وي برابرې کړي، څو لشتستون وژغورل شي او کوچنین درس ویلو ته وزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یاد ستونزې د هواري لپاره یو شمیر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په سیر د پاکستاني وزواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاري وکړي.
شونکړې علاقه چې د سرکانو له سوالې مربوط ده، د غزاینو کې واقع د سکاک د اوبو کمې ده. یو خدغه علاقه چې د رواني اوبو نه لري، چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغه ته په توپونو کې هم د خلکو دغه سیستم چې زیانمن شوی دی، بیا دغه خلکو څو وخت کړی کړی دغه علاقو نه نو بې کوره شوی. نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسساتنه هم غوښتنه کوو چې دغه ستونزې ته د حل لاره ولټي.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل شونکړې د سرکانو ولسوالۍ هغه وګده او د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پراته دره ده چې پکې په زرګونو کسان اوسیږي. خو په تیرو شلو کالو کې د امنیت نشتوالی او د پاکستاني توپچي بریدونو په وجه د حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځول شوی وه او همدا لامل دی چې د سخلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له ډېرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به غزنی ته ورشو. په دې ولایت کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبول وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پالنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته کېږي کیږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې خبريالان له بشمیره ننګونو سره مخامخ دي. تاسو زیات په دې راپور کې وره
دا سما په نوم د سیمه ایز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی شار د دوهمې امنیتي اوزې په ساحه کې له دفتره د کور پر لور روان و چې ناڅرګند وسلوالو نیولې او له ځان سره یې وړی. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لومړی ناڅرګند ځای ته لیږدولی او له څو ساعتونو ځورونې او وهلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی شار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلی دي، لاسونه او سترګې یې ورتړلي، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوي دغه کسانو پالنګې دریشي اغوستې وې او تورې خولۍ پر سر وې، خو موږ اعظمي ناوخته پیدا کړ.
تقریبا ما 11:30 بجې شاوی را سوای قلاتی
شاو خو د شپې 12 بجې موږ په قلاتی سیمه کې په یو شیله کې پیدا کړ. سخت و خلای دی اوس په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
ډاکټر اعظمي وایي له دې پیښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغه ویل چې داسې کوم کس یې نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سمار رادیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوي چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ شاتونه معلومات او کل استخبارات کې قومندانې کې جنایي کې د ټولو کې معلومات وکول چې دا چاله خو ده، خو تر اوسه پر داسې نسته. هم جایدونو ته موږ ویلې، هم استخبارات ته ویلې دي، هم جنایت ته سیده تاسو معلومات وکوي. دا خلک تر اوسه معلوم شوی نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې خبريالان له بشمیره ننګونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګل نه ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په د افغانستان لویدیز هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غزیدلې لار په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پاموکړی له سیمینار رپورت ته
د باغران ولسوالۍ ته پر غزیدلې کنده او کفر سړک دروان هغه کومک لرونکو بایپور موټر ژغدي چې اوس مهال مرکز لشکرګاه شهر ته د باغران ولسوالۍ څخه را ورسېدلې. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاور او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غزیدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وای د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر د غلارې ونی هم تیروي.
په ځاله ډېر سړی د حساب دغه مال دی چې دی ویو رجلار میا وافته کې جراته لارې می خراب دي، سرکان می خراب دي. نو د خیر سره کې مر ډېر سړی پر د لار باندې مرتکه د لارې غوړ وسې مر ډېر خو
د باغران ولسوالۍ ته دغه غزیدلې لارې ډېر زیات ډبرینه ده او په غرونو کې کې رسوي ده. نو ډېر کم موټر یا دی ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي، ولی اکثره وخت په لار کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړوي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادي ولسوالۍ ته پر غزیدلې لار په یو ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلي زیاتره ماشومان او ښځې دي او شاوخوا دوی شپې او دوی ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
دارو چې لسی بارویانو پر دارو باندې راځو غلاری ډیر خراب دي.
وړي وشوي لري دا ماشمان ته وګور هغه غرنیم ځکه د موږ مټران ولاړې ماشمان شپې کوي ویو درې شپې کوي بعد هغه بیا مټر
کجه کې پسې نو درې زه پنځلس سوه پر نپال دغه مټروان غواړي در مساکلات سي او نیم سوه کال لري بیا د مساکلات بیا تر کجه کې پسې ده خو اول خو سپارین نه لري دا نو بیخي سره خراب دی موږ دوې شپې ما دا خوا څه پر لارې کړي دي چې تر خوده پسې تلم
دا چیادی ولسوالی ته غزیدل لاره دوم رضیا کی نویل لري بل خو دا غلط خلق د روغتي خدماتو لکمش سره هم زیات مخ دی د دغه ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې دا غرنی ولسوالی له روغتي اړه هم لپام غورځول سوی ده
شیخونه چې موږ غواړو چې موږ د واره او رسول الله صلی الله علیه وسلم د واره او رسول الله مرز ته یو کار چې نن موږ سي د سلام د کده ته چې موږ ته له شرګا او تر کندار سو موږ په لار دی روان مر سوې په اصل
د واره موږ کده یو شی دی وسایل دی شعر سم دی نکلا شي نه بل نه مقصد ستړي موږ کده یعنی نو چې د اخر دولت ورته دی نو دا خو به شو وسایل
پر دی ولسوالی واکمن طالبان هم منی چې د یادی ولسوالی خلک په ډیرو برخو کې لستونځ سره مخامخ دي ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالی لپاره د طالبان ولسوال دی د جمنه کوي چې د خلکو شتا ستونځ به تر خپل مشرانو رسوي
او اباتینه د سوي خدمت نه دی سوي خنور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلې دي د رغونی وخت را رسیدلې دي د ملک د جوړیدو وخت را رسیدلې دي موږ الحمدلله د مشکلات او وزایت درسیدو ان ثبوت لرو او بیل ګلرو او الحمدلله تدیر هدف مو وزیت کنټرول کړی دی په کابو کې مرو واستل دی
د پداسیال کې د چی د باغران ولسوالی یو له هغه ولسوالی څخه هم د چاوخاتنی وسلنه خلګي په کرهنه او مالداری بوختی او اوس مهال وچکالی او نور طبيعي آفتونو هم سخت ځپلې دي او زیات شمیر خلګي د لوږی سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
باندې د جمعه ګل له هلمند ولایت تناویو سوالي تاسو ته سماعت وروره دا د ماجر ریاست لک پیش چې مزارزه کړی د مصرایونه په مر بندو کې څه 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 ویلي ورونو مو څه ویلي مشتوال چې موږ به تاسو ته زنګ وي موږ چې راغواړو تر اوسه پر سمچا موږ ته زنګ نه دی والي او مامورین وایي چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست او قریب یې هغه ورنشته کوي یا نور جواب ورکوي د بل پرایه ته زرونی د بل پرایه نه په ځان کې ورنشته کوي د دې کار غم دی وخړل چې السلام
علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه ول وکړل ګلګین تاسو سره په تماس کې بعد د سلام مرور دا درخواست دی چې ډیر همکاران حکومتونه د خلکو سره وشلو په افغانستان کې یا د لالپور ولسوالۍ په سطح کې د دشل شو ته مې خلک دي ډیر زیات او خواران د الله رضا ته ناسي او بس د الله تعالی خواران نو سره هیڅ همکاري کومکونه او نو ول سره مواز او نو ول سره بل څه همکاري وکړه د خوارې د مزري نه دی او نه په دوه بنڅوک مزري کوي او نه کولی شي د بنیا دم مشتاق دي الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ درخواست دی چې دا سره همکاري وشي په مکو شي وسلام ګلدین شنو ورور
السلام علیکم دا غزما پیغام خو نشر کی اول د سلام زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ چې حق واکدار ته ورسي داسې م کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر خېشو پر خاله ویشه کېږي نور و خدای ته وګوري د دغه مظلومانو حق خو مه خورئ چې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي وسلام به احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت او تاندې څنګه پروګرامونه لرو خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفټس په دې نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نڅرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې. د ترکیه د پرچلونې او حمل نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیلې د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته یو میلیون ټن غلې دانې صدر کړې دي. د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په کې هم ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بندرونو د غلو دانو صادرات په ټپه ولاړ وو. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلادیش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدان په یو بل او نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د آسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو ګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان څارونکو سره هم د آسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمر سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو ناورین. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولې. سفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 13 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجسټ کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بالینګ، فیلډینګ، بیټنګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې خ پهلو کو دی ایشیا کپ تا او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13مه د سیشن به پرز د شارجه په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه لور بهترینه پړاو ته وزي څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلون کې لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړې. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي وای چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلم او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړی دي. نو زه او د موږ ټیم ان شاء الله پورا اماده ده چې پر راتلونکي شاکب لوبو کھیلو به او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له سمو دې رہی چې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر سوچ دی آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده افغان لوبډله په دې څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلو بو کو لو بو غټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانه کې مونږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ په اتلسم تاریخ باندې د دوبۍ ترالو تر څو مونږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو. نو په دغه لپاره چې کم مونږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی ان شاء الله. سبا ته چې کوم لوبه را روانه سریلانکا سره نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او فکر کټو کو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غني، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارون کې وای دغه سیالي او افغان کرکټ بورډ نسبتا خل لوبډله انتخاب کړي او ک په لوبغالي کې لوبیدون کې یو لس لوبغاړي په فکر ولوبېږي. نو لرې نه ده چې خ لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتې ورکړي. د کرکټ افغان څارون کې قسیم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړي. نو موړې د مرکه په سر کې د افغان لوبغاړو په نوملړ غږیږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېره خ لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله د ازلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیر سیالیو کې افغان لوبډل ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخه کراود مول رومینوال به مونږ د لوبډل ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډل دي خېلو به تر سره کی او په آسیا جام کې دي خوځلېږي او خلاص تراوډ نه دی ولري.
او هلال صاحب د سمې شنواري راتګ او دغه شان د افسر زاجی راتګ شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډل باندې نیوکه کیږي د سمې شنواري او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډل ته خستل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلې ده. نو سمې شنوارم بد لوبغاړي نه ده، خل لوبغاړي ده. مخکې اوس وخت اوټ اف فارم لوبډل سره نو وس پرستیو سیالیو کې پکورنی کرکټ کې یو سخه وزلې نو ماغه لامل ده چې دا لوبډل ته خستل شوی ده. او ویکټ ساتونکو د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډله کې. نو که کورنی کرکٹ ته وکتل شي زین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خو غوي بیا په نړیواله کچا باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل له هغه افسر ترمنځ کې پرتله وشو ډیره کمه پرتله وې ته په هنه هغه برخه کې چې کم یوې تلاغین انتخاب شي بالخصوص شلوري سیالیو کې بیا افسر هغه منډې خیل اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شو او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی دالتیا په وخت کې کچره عظمت ونه زلیږي او خصابت نشي نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي خو یو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي هم دغه سي د اوپنرانو باندې نیوکه کیږي چې لډیرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبې ته بخښته کیږي نو دام ځین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې پزینو لوبو کې یو جوړې ته موخه ورکول شي پزینو کې بلې جوړې ته موخه ورکول شي. دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف گروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډل بل دوی ترازی تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په گروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزورې لوبډلې دي یا لاغوین لک سب زمونږ لپاره اخیری چې وکول شو په اسانه سره غلوبډل ماتیکو نو زمونږ اوله سیالي په 8م د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پہلی زلوبه ده او دوبه لوبغالي کې ده. دوه مسیالي بیا په 10م باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبه نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبه لوبغالم خدای خو سریلانکا لوبډل نوی لوبغاړي ډیر راوستي او د هغه لوبډل پیاوړی شوی د ورستۍ سیالي چې تر سره کړی ډیر خسپن والران لري چې د دوبه په میدانونو باندې هغه خزلې دل شي او افغان لوبډل بل خصوص له چپلاس سپن تو په چون کونه لک کمزور دی. نو دغه برخه کې هغه چپلاسي خسپن ران لري یو سخت مقابله وي د دوه لوبډل ترمنز امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلیګه تو په هنه کې لږه خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. هم دغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې د ډېر زیات هیل از مونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په خطو فیر سره توپیر سره ګټو یو سخت سیالي به په اول لوبډل ده خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کوم لوبډل دا ځل د آسیا کپ سیالي مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کی
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډل ډیر قوی دي د آسیا جام مستحق لوبډل هم ده. خدا ځل سریلانکا لوبډل هم ډیر په اول ده از ما پان باندې سریلانکا که چیرې افغانستان تماته ورکی دا لوبډل به مختزي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړ شي او کتره غزا یې لاړ بیا د دوی د پایلوبې د غټلو چانس هم ډیر زیات دی. نو زه خپل د ازلې د سریلانکا لوبډلې مینوالې مو فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې خلو به تر سره کی او د دې چانس به ډیر ولري چې دغه لوبډل دی د آسیا جام سیالي وګټي او پاکستان او هندستان هر کله د دوی یو لوبې ډیره جالبې ډیره خوندوري موږ په سی ورسته پاتې شمه غږ ما چې دوی ترمنس کوم سیالي کې لاغې نه معلومیږي چې کوم لوبډل په ډیر قوت کې دا کوم لوبډل امکان دی ولري چې دغه سیالي او هغه وره لوبډل شي هم خلو به تر سره کی.
د کرکټ افغان څارونکو قاسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پات رسیدي تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې تاسو روغ جوړ خوشاله بریا ووسی.
ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوي څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندویه مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزن پو کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کو. دا څه ډول زده کو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستی خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوت یې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېرو سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوایم غد من کزړه کانه کړم ولاړ شم
ستاد ور زنجیر مې د پلاس کې ژړ نه ژړ یم ورست لکلو نو دې غږ واورم را نه و پختې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم